کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول.
هیلو وڑانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوروړی یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جماعت د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پرموس پوها او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانی ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیاد را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی، خو بیا هم ټول مینا مینا او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینا او خوشحالی ویشي چې ورسره کینې کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپیښ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. تبا وای د خندا کلی وسره ده. په غم کلب زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه بجنګول. سپه ماتی را ماتی شوی خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوختي. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټي او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم، په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندې مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یاره خوشحاله کا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژوند غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګله خوشرند کی
واله قیمت خانه دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم لغه نه مور ډکشا. څه خبره ده چې داسې ورختا یې؟
ورختا نه یم. چا راته وویل چې چنار ګل به د موز دی او من غنم درکی؟
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلی چې د موز د غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړې. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې راونیسه چې یو من غنم درته وتله.
وی له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپنی ما خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم راونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سې ایچا وسې زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سم په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بی غم اوسه خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خانا، لږ را وګرځه چې یوه خبره مې په زړه کې را وګرځېده.
وای سر دې د ژندې په څرخ مات شه چنار ګله. ګله څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوړه خو پېژنې؟
هو پېژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وا دې اورېدل؟
اتمان
ای خویندو لونو، لږ ماتم ځای وکړئ. نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ پکې لرم. ملالې لورې، تم راځه له ما سره به کینې چې کلیوالو نجونو سره بلده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندې ګلې، ملالې لورې، زه خو وایم چې بیخي د نظریې تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي، راځئ ته ملالې دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چې داسې ده بیا خو دا دې کیناستو. ښه اوس دا ووایه چې څه شاته شکرې دې وراول چې ټولې لکه د شاتو مچۍ درنه راتاوې دي؟
زه خو د کلي دایه یم، دایه داسې وي لکه د شاتو د مچیو ملکه. د ټول کلی د ماشومان په زیږون کې مې له امیدوارو میندو سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم.
هلته دې څه شی زده کړې دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړې؟
هو، خود به ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
هو، ما وی چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډانګتران او ډانګتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک په دې سپین سره اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوي که څنګه.
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه مې زه به دې خدمت ته درځمه.
وخزو اونجونو، علی شریفې ته دعا وکي چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خودی ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چې ستا به میاد شي.
نه نه، زما زده دی. زه خو وایم چې ځینې خبرې زما ومنه، چون مندوارو مندو ته د ګټه ورسیږي نه ضرر.
ستا کومې خبرې ومنم؟
هسې ما ویل چې کله کله له ډاکټرې نه په ځینو خبرو کې مشوره اخله. ډاکټره به
له ډاکټرې نه د څه شي مشوره واخلم؟
د مور او ماشوم د زیږون په اړه.
بس بس فرزانې، زه له ډاکټرانو نه ډېره ښه پوهېږم.
خیر دی نسرینې، ته غوسه کېږه مه، فرزانم له بده نیته نه درته وایي.
شریفې ترورې، نسرین هسې راته سره شنه کېږي. زه ښه ورته وایم، په خپل سر ځینې کارونه مور او ماشوم ته ضرر پېښوي.
هو، دا خبرې په تلویزیون کې راځي چې په خپل سر علاج د مرګ خطر لري.
له خیره دا پولم جوړه شوه، اوس به د پټي دا بله پوله جوړه کړم.
اوهو، دا ملک صاحب نه دی چې په پټي کې کار کوي؟ دا خو سینه وبخل و.
راځه راځه چنار ګله، ولې داسې چورتي ودرېدې او له ځان سره بنګېږي؟
ملک صاحب، اورېدلې مې دي چې د سینه وبغل په ناروغیو کې کار کول بدن ته تاوان لري.
همداسې ده، مام له ډاکټرانو اورېدلې چې په دې ناروغۍ کې آرام او استراحت کول ښه وي.
وایم کور دې له غلې ډاک شه ملک صاحب، چې داسې ده خو تا به م آرام کړی و، پولو پټی به دې په بل چا جوړ کړی و.
نو زه خو روغ جوړ باندې آدم یم، چې سړی ناروغ نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري.
کا کا، هغه زما د مزد غنمونې نه لکه چې ښې در باندې لګېدلې دي. ما ورته ویلي و چې د غنمونې نه د هر مرض دارو دي.
والکه چنار ګله، ویښې که په خوب کې راته ګړي، د څه شي د غنمونې نه؟
وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب، د ژرندې د مزد غنمونې نه. ما لا دا خبره هم ورته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کړي چې د خولې خوند یې ور برابر کړي.
چینار ګله، ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوې، خو زما ورباندې هېڅ سر نه خلاصېږي.
ملک صاحب، وایم کور دې له غلې ډک شه. ته لږ چورت وکړه، در په یاد به شي دا سینه وبغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلی دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سینه وبغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه.
وایم کور دې له غلې ډک شه، خو پرون دې ژرندې ته احمد خان رالیږلی و، ورته دې ویلي و چې سینه وبغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه وبغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی. دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه.
خود دې دوکه در سره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټال کې وزنګوم. ښایسته آلولو به ورته ووایم.
آلولو شي آلولو، بلبله مې لولو، په ټال کې چې ټالې وهي تالی زما گوڑی وحی گوڑی را باندی گرانا دا لرکی را باندی گرانا دا دا دادا بلبل کا دا
اوہو چی دا المان لکو می خوارا خطلائی نامی خدای دیوی نن خو پلار و لور دیر خوشالخ کاری
خوشالخو با خودیو لرکی می او دیر خواگا خبر راتا وکڑا
چی در تا ویل دا دی خبر خو می لان ندی او ری دلی ایلا دادا کاکا و ماما وای
مقصد زی پا اشارو اشارو او پا دی نمکلا خبرو پوکڑم
چی ویل در تا؟
ویلی چی مور می دی دادا تا سو افغانی ورکی
خاخا دای بلا خوشالی دادای پا افغانی چکی پاپر خوبا نور داخلی چی خپلا لورکی پی مریضا کی
نه نه پاپر ورطا ناخلم دادای دا ملک سب نا قرزدار ده چخه ورطا ادا کی
تا ملک قرض داری؟ آقا دای ملک صاحب خلو میرمن سر دیخ بارا رواندی
پلوشی زما دیر ضروری کار پیدا شو ززم چرا باندی نوخته کی گی
ای بس روی یا تلک صبرو که چی ملک صاحب و میرمن در چلو پارا دل ترازی
پلوشی لوری منگم در تراغلو
خدای مراولا دوار استری مشی ملک کاک استری مشی
خادشی لوری خدای دی دا بچو لغم و ساتا
آمین که لطاسو سر یوزای ملک صاحب تو شریفت رو دلتا که نی زبا تاس تا چای راولم
دا چای دا جار چم پلوشی لوری دا ملک لحمد خان سرا چه خبر آوا زم پتا پسی راغلم ماوی آس نا چه سرا خوابا دیشی
ملک کاکا چه خبر دی با لحمد خان سرا
پلوشی لوری احمد خان تا دی خدای دی نیکو هدایتو کی لجندگری چی نرگل لی زما پنوم یاو من دا مزد غنم آخیستی دی
ملک خوایی وخته ویلی دی چه ملک سینه بغل ده او دمز دغنو مو نینه سینه بغل تا خیوی
خیلی ندی کدی تروری خوزل تاس دوارو ندیره بخنق بڑا یو من غنم بزه تاسو تراوڑم
پلوشی لوری غنم دوم را خبره نده خودوکا و دروخ کار ندی پا نرمه ارتا نسیت وکا چه بیا داسی ونکی
زو خوب ارتا وویم ملک کاکا ما ته په ډیره وړه خبره هم په غوسه کیږي
پلوشی لورې په مهربانۍ یې وپوهوا هسې نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي پوه شوې لورې
و ترورې
څوک یې راځی بی بی مزینی میلمانه مانی
ولی نه پس سترگو منم میرمنا خدا خدای دوست دوی رازی رازی پا خیر اغلی
السلام علیکم
و علیکم سلام نسرین استری مشی
جرد شما خادشی خدای دل غم او ساتا
آمین لطا سرا رازه دلو خود ترسک دغل تا پا دا پوزی بانی که نه اکی سیبا سرا وکو
نام خدای دیوی مدینی دا لوخی دا چمرا پاک صفا میزلی دی
پاکی او صفایی خو خوی نسرینه دا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حدیث شریف ده چه وای پاکی او صفایی دا ایمان برخه ده
مدینی دا خبری با دیل مولایی صاحب نزکری ها
او لمولایی صاحب نامی میادی دی پا خپلا هم یادوام تا صبر چه تا تا چای راورم پا خبرو شو دا چای سات میم در تاوانک
نه نه چای دی در بانده قرزی زیو بله خبری تر اغلیم
خوایا بلای متر مند کوا
آقا را شریفی پول پا قوه کرات اویل چه بی بی مدینه لکه چه امیندواری زر اغلیم چه پاختانه دیو کم ایو چه لرخونه هم در تاو کم
وی وی نسرینه تا چم را خخزایی
نخان دیوانی پا دیگه خود شرم نده خود دیده پا کلی ما شم غیگرده که که انشالله
زه کمی وخندل چه شریفی هستی در سر توکه کرده
خی خبره داشتی ده نوزه بلا ورشه منو چه پا کلی که می ده دایی توب کارون ریر دی
خانو پا ما خدی خواه اله دی مل شا
جنتی شی
بی بی مدینی چه زمان خوالای خوب دی نوی منزلی
مولایی صاحب خوالای خوب دی منزلی و خو
خوصا پیشو خواده که خود سنگ پا کرا ویستا
نه نه پیشو نده خواده لی دبان پسر ملمر تایی خواه کارغا پیراغی پا پنجو که یورا
سو آئی کارغان دومر عجایب المخلوقات دی چه دا مولوی عزیز و رحمان خوالای دیو تختوی
کارغه ملامت نه و، د بګومان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و نو حمله یې پې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي، که بد مې وویل بیبي مدینې.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې نه ناستایشته نه کار د لاسه شینه، و خیالي لونګینه و خیالي لونګینه، هی و خیالي لونګینه و خیالي لونګینه
و خیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچایي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټي مور غورځای؟
یار احمد خانه، پر اختیام چی مصیبت دی، سړی خیال پلاو تم نه پریږدی، د خیالي پاچایی خود را تړنګ کړه.
وا بابا، تو خو بیخي مچ په پوزه نه پریږدی، یو آواز مې در باندې وکړه بیا د شونډې وزړې دي.
خو ته مصیبت بې وخت آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې را واچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیر ټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص ولم. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه، چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلمانی بکس دې را واخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ته صبر چې دا د مینې وریجو پیټه له اوګو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. دغس له مې اوږې سپکې شوې، اوس ته د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره را سره وه، زه چمبه درته وهم. څنګه در پخم؟
بیخي سمه ده. په ګلغونډۍ، په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو، دا بوجې به څه شوه؟
عاشقا چه وسول؟
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تاره تب شو چې دا به چا وړې؟
دا د اواز ټپوسانه به نه یې وړی؟
نه نه، ټپوسان یو من پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
خیالي کم عقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه، چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا بنی آدمانو.
ښه، د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ، نام خدای دې وي، دا دې څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا، په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوې؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي؟
هو، الفبا هم ورښیم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا، له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوی یې که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګری شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکه نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکه به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ، د زاڼو میره دې لیدلې؟
هو، لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه، لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنگینه زویا، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنگینه زویا، ډېرې ستړې کړم.
صبر پلارا چې لتا نه هم د کور لوخي ورور را واخلم سړی کړی به وي
په احتیاط ونیسه نازک لوخي پکې دي چې مات نشي واخله
بیغم اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مې کېښودل
د کلیوالې کور ودان چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مړانګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډیر ښه ورسره وکړي ډیر ښه خلک دي خدای دې له موږ نام نه خفه کوي
آمین
د کلیوالو دا خبره موږ نه هیرو چې اوس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا موږ به څه مرسته ورسره وکړو
وی مورې دا څه وایي متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم وښکېځي
له سترګو دې جاړ سم سنگینه زویا خواسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یو کړو
مورې پوره یو خدای دې بند نیمګړی دی په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو
رښتیا سنگینه زویا د تجربو خبره دې وکړه په دې کلی کې مې یو ځلمی ولیده غریب بزند وهلی و ډېر پې خپه شوم
ما هم ولیده خو امې ورته بده شوه ته صبر د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی که خدای کول هر څه به ښه شي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نورې به په راتلونکي کې وکړو تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم خواښ او سوکاله اوسئ ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي سفر د لمر مو وکړ تجربه شوه راته هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د آزادی ملما
السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څول سيزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله د ازادۍ میلما په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپل تاسو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشا حسن ده زه د خزو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږ ویس کاله تجربه لرم د خزو د توانمندی او د فعالیتونو مخصن تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړم
چیرته اوسېږي او په خوا چیرته اوسېدی په افغانستان کې
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ډی سی ایریا کې اوسېږم مرکز په کابل کې اوسېدلم
درس مو چیرته ویلې زده کړم ولوري او د خوندیز زده کړم کوم ځای کې کړی
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سجبالدین کې وم بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او بیا کالج مې په پاکستان کې ویلې ماستری مخبلا په یو کې کې سرته رسولې منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولې دي خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د چلور اته اوام کال ناتر دو نویم کال پوری جما د درس دوره پاکستان کې و او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال بته او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وي اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې. نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی، نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي او هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د خځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال، لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد د موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بل ډیرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع شو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په
1995
کې، نو نو سو پینځه نوي کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لوی ترين او اخرین لوی ترين بنولي کانفرنسو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یو لړۍ روانه وه په هر پینځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د ورستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی د تنظیمونو بهر خزو کولای شوي چې خپل ټولنې ولري.
بله، رو رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، ورسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده، سی خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو، او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا شو. سپهغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداش په پېښور کې هم ډېر سازمانونه وړ وړ پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سیو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي، او بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي، او ته ویل ستاسو دا کولای سي مخکې بوزي په اسلام یو بیراسي ورته پریخوده. ځینې جهنه ښځو په خپل جوړ کړل، لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف وړو حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی دا، او یا مثلا د قران زده کړه دا، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د سې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته خزي یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي.
بالکل، او د کی مسله د اندخنی او د مفکورې د خزو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورزینی کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسيټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نو، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چې کې دا یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوای کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حال کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل لوسه د شبکې هغه بنیاد قوی سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخله د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازین دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد او چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ دوه ورسته به همدغه ټولنې وچه افغانستان ته لاړ او د خځو د حقونو په برخه کې کار کاو مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشه جانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا دیګي دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اورسره او ک اورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې د ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په او داخله د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو غنلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د خزو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازا وجود درلود مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل شو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سوال دا مسله د فساد او د دې کې بنز نه سم کولای سي وایم چې خزو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسلا برنامه ټول ته خبره سواله صدا دی افسوس ولده مګر زه فکر کوم چې وچلرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې دا څه مسائل وجود ترزي او د کی مثلا موږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیات خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم هغه مسه کې سم کار کو مونږ یو هی وار په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټول کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو چې دلته بودی د لپاره یو د اویک لپاره یو ځای پاتې شي دا مشه د کراور له هر مسایل نه خلاص شي
د غوړم پوښمه په لوشجان چې د راتلون کې لپاره اوس خوغه دوره تیر شو په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتی دي د راتلون کې لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای څه اوسنی حالت کې څه کېدلې سي د ما اوله مبارزه کوم دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځینې دي چیرته چې خزا فکری وده به تر کولای شي دا د افغانستان موهیت سره سازگار ده ځکه چې د خزو سازمانونو کې خز خپل مدیریت وکمنې په لاس کې لري او دلته د دوی ان فکری او د دوی تجربه وی لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي د دې لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدل دا سلسله روانه و تر څو پرې واوریدل چې طالبانو د خزو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریک دی سه د خزو کار کونه په ملل بتهت کې هم باندې سواله.
نو ستاسو پلان بچوي راتلونکي پلان؟
نو د مونږ پلان هم دا ده چې د خزو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د ته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بنګلی ټولنه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک کلب لیک مړه نسی کچر دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کې اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین مللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمن وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا وو په زمان کې. دی و خبر کړی و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات لرو، وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیسته وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا 15 خصو ته سي د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دې په مورد کې تحقیق سوي وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته ورسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د خزو پستلا د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدنی فعال پلوشی حسن لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.